دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ماریلند کې د امریکا د محافظه‌کارانو په لوی غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو د بیرته ترلاسه کولو پر اړتیا ټینګار کړی. ډانلډ ټرمپ لږ تر لږه درې ځله وویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسمي ګذشت لیدل یې سخت غوسه کوي. ټرمپ د امریکا لخوا طالبانو ته د مالي مرستو یادونه وکړه. ویل تاسو پوهیږئ چې امریکا هر کال افغانستان ته شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر مرسته ورکوي، په داسې حال کې چې امریکا په خپل مرستو ته اړتیا لري. پاکستان خبرداری ورکړی چې هغه په زرګونو افغان کډوال به چې په متحده ایالاتونو کې د ځای پر ځای کېدو او بیا میشتېدنې په تمه په پاکستان کې انتظار باسي بیرته افغانستان ته واستوي، که چیرې د دوی قضیې رد او یا په وخت ونه څیړل شي. د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار دا خبرداری د ترکیې د ټی آر ټی تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې چې شنبه خبره شوه ورکړ. د دې مرکې په ځینو برخو کې چې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت خبرې کړي، ډار یادونه کړې چې متحده ایالاتو ژمنه کړې چې دغه افغانان به د روان کال تر سپتمبر میاشتې له پاکستان څخه وباسي. د طالبانو حکومت وایي چې د بیګم او ځوانانو راډیو سټیشنونه چې څه وخت مخکې له جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې او د طالبانو د حکومت لخوا له تحریم شویو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور تړل شوي وي بیرته یې خپل فعالیت پیل کړی. باختر اژانس چې طالبان یې اداره کوي راپور ورکړی چې طالبان د سلواغې په 14 په کابل کې د بیګم راډیو دفتر ته ننوتل، له کارکوونکو یې پوښتنې وکړې، د خزینه خبریالانو کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او ګرځنده ټلیفونونه یې ضبط کړل او دوه نارینه کارکوونکي له ځان سره بوتلل چې احتمالا تر اوسه د طالبانو په توقیب کې دي. د باختر اژانس په خبر کې د بیګم راډیو د دوو کارکوونکو د خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان پولیس وایي د پوځ پر ضد په خونړیو بریدونو کې د لاس لرلو په تور یې 30 کسان نیولي. پولیسو ویلي دا کسان د پاکستان په شمال لویدیځو سیمو کې د یو لړ عملیاتو په لړ کې نیول شوي. پولیس د دې شکمنو کسانو د نیولو خبر داسې مهال ورکوي چې د پاکستان په جنوب لویدیځ کې بلوچ پیلتون غوښتونکي د پولیسو پر یوه پوستې برید کړی چې دوه پاکستانی پوځیان پکې وژل شوي. د پولیسو په خبره دا برید د پنجشنبې ماښام د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیسو پر یوه پوستې شوی. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو دفتر اعلان وکړ چې د هغو سلګونو فلسطیني بندیانو خوشی کېدل تر هغو پورې ځنډیدلي چې حماس په غزه کې د کاواک او اوربن د موافقې ټول شرطونه پوره کړي. په هغه اعلامیه کې چې د دفتر یکشنبه خبره کړې ویل شوي چې اسرائیل د 640 بندیانو خوشی کېدل تر هغو پورې ځنډوي چې له سپکاوي پرته د نورو اسرائیلي یرغملو خلاصون ډاډمن شي. ټاکل شوي وه چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي موافقې د لومړي پړاو په وروستۍ تبادله کې اسرائیل د حماس له لورې د شپږو یرغملو د ازادېدو په بدل کې دغه فلسطیني بندیان شنبه د ورځې په وروستیو کې آزاد کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اوربن په اړه د موافقې په لومړي پړاو کې 3 یرغمل خوشي کړي. د فرانسې ولسمشر وایي چې د دغه هیواد په ختیځ کې د چاقو برید چې یو کس پکې وژل شوی او 3 ټپیان شوي ترهګري عمل دی. امانویل مکرون وویل چې په مولوس ښار کې د یو کس لخوا پر پولیسو د چاقو برید بې له شکه یو ترهګریز عمل دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د موضوع د څېړلو لپاره مولوس ته تللی او هلته به وینا وکړي. دا پیښه په ځایي وخت د شنبې مازدیګر 4 بجې د جرمني پولې ته نږدې په مولوس ښار کې شوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لامی وایي هیواد به دوشنبه چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل 3 کاله پوره کیږي پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړي. هغه وویل دا بندیزونه به د جګړې له لومړیو ورځو راهیسې د روسیې پر وړاندې تر ټولو پراخ بندیزونه وي. لامی په یوه بیان کې وویل د دوی موخه د هغه پوځي ماشین له منځه وړل او د عوایدو کمول دي چې په اوکراین کې د ویجاړۍ لپاره اورته پکې وهي. لامی همدارنګه زیاته کړه اوس د دې وخت را رسیدلې چې د پوتین د روسي غوګونه تاو کړی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداري ورکړې ده. روبیو په تازه څرګندونو کې ویلي چې ترهګر ډلې په افغانستان کې لا هم فعالیت لري. د په دې هیواد کې د طالبانو بشپړ کنټرول تر پوښتنې لاندې راوستی دی. طالبانو د روبیو څرګندونو ته سمدستي غبرګون نه دی ښودلی، خو دوی په پرله پسې ډول په ټول هیواد د واکمنۍ ادعا کوي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو راپور ورکړی و چې د القاعدې غړي په ټول افغانستان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې تر ملاتړ لاندې د پټنځایونو د موندلو هڅه کوي. پاموکي رپورټ ته.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان کې داسې سیمې شته چې افراطي ډلو ته د فعالیت فرصت برابروي. مارکو روبیو دغه څرګندونه د سی بي ایس د پخوانی خبریال کاترین هیروش سره د اکسپرت ټولنیزه پاڼه په یو مرکه کې کړی دی.
زه به ونه وایم چې دا د سپتمبر 2 څخه د مخه وضعیت په څیر دی، خو زه فکر کوم کله چې تاسو د حکومت کولو داسې ځایونه ولرئ چې پرې سیالي وي، نو تاسو داسې حکومت نه لرئ چې د خاورې په هرې برخې بشپړ کنټرول ولري. دا دې ډلو ته فرصت رامنځته کوي.
روبیو زیاته کړې چې طالبان په ځینو مواردو کې د ترهګرۍ ضد همکاري کوي، خو په ځینو نورو مواردو کې بیا دا همکاري نه تر سترګو کیږي. طالبان د روبیو څرګندون ته سمدستي غبرګون نه دی ښودلی، خو دوی په پرله پسې ډول د ټول هیواد د کنټرول ادعا کوي او د افغانستان په خاوره کې هر ډول بهرنیو ترهګرو ډلو شتون رد کړی دی. روبیو دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغه کوي چې ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې د القاعده فعالان په ټول افغانستان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې تر ملاتړ لاندې د پټنځایونو د موندلو هڅه کوي.
طالبانو یو مناسب چاپیریال رامنځته کړی چې القاعده ته په ټول افغانستان کې د خوندي کورونو او روزنیزو کمپونو د شتون اجازه ورکوي.
یو شمیر شنونکي وایي افغانستان د سیمې لپاره امن هیواد نشي کېدی.
دا چې تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعالیت لري کیا په واضح ډول ویلای شو چې bale مجاوتا سی ولی دل چې دا داعش حملات په قندوز، په کابل، په سمنګان کې چې ډیر تلفات یې درلوده، په دې معنی چې تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعال دي. یا مثلا مشتاسی د یمن زوایری مرک په گرین ایریا د کابل کې ولیدای، په امن ترین ساحه د کابل کې یمن زوایری حضور درلوده.
له د ټولو اندېښنو سره سره طالبان د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د کابینې یو شمېر غړي د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په موخه ازبکستان ته تللي دي.
داسې ښکاري چې ازبکستان غواړي د یو سواد ورکولو یو نو کورسونه ورکړو طالبانی چارواکو ته دلته پرانیزي او ورته اجتماعي اقتصادي پرمختګونه وخی، تر څو د طالبانو په منځ کې داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې یو دولت یوازې په مدرسو نه اداره کیږي.
سره له دې چې طالبانو په جګپړو غړو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لوري د سفرونو سخت بندیز لګیدل دي، خو لیدل کیږي چې د دغه ډلې ځینې جګپړي غړي بیلابیلو هیوادونو ته ښکاره سفرونه کوي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتې لور سبب او وش په ټل چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوړي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څنګه بریدونه زیات شوي دي. آیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې ډلې د ځپلو وړتیا لري او په دې برخه کې د امریکا تګلارې څه ده؟ په امریکا کې د سیاسي چارو کارپو کولن کلارک وایي دا روښانه نه ده چې
د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترهګرۍ ضد لومړیتوبونه څه دي؟ هغه زیاته یې کچیر متحده ایالات او متحدین د ترهګرۍ په ضد د پام وړ اقدامات ونکي نو داعش ساکال د بیا راپورته کېدو لپاره چمتو دی. نظرانه یوسفزی د کلارک سره مرکه کړې ده.
آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان د داعش د ګواښ د مخنیوي توان لري؟
زه فکر کوم چې طالبان د اسلامي دولت خراسان ډلې په پرتله ډیر پیاوړي دي. دوی د ترهګرۍ ضد یو ښه کمپاین ترسره کړی او دوی دومره قوي نه دي چې په بشپړ ډول دې ډلې ته ماتې ورکړي. تاسو پوهیږئ دوی دومره قوي دي چې دا ډله یو څه ګوښه وساتي چې د وخت په تیرېدو سره کم شي. موږ لیدلی چې په وروستیو کې په بریدونو کې زیاتوالی راغلی، خو داسې نه ده چې دوی خورا ډیر ځواک نه لري او دوی دا وړتیا نه لري چې په ټول هیواد کې دا بریدونه وکړي، او دا په تیرو دولسو څخه تر اتلسو میاشتو کې څرګنده شوي.
د پاکستان په اړه څه فکر کوئ؟ هلته د داسې ډلو د مخنیوي لپاره څومره لیوالتیا او وړتیا ویني؟
پاکستان په دوامداره توګه دا دوه مخې لوبه کوي او حتی دا هیواد په خپل ډیر وخت په مشکل کې وي. د پاکستان د استخباراتو اداره ISI په اسلام آباد کې د حکومت نه خپل جلا بهرنۍ پالیسي پر مخ وړي. دوی په دوامداره توګه د نیابتي ډلو سره اړیکې لري چې کله ناکله دوی ته په خپله تاوان رسوي. پاکستان هر څه د هند سره د اړیکو له لارې ویني او له همدې عمله دوی دا ډلې ساتي چې د اړتیا په وخت یې وکاروي، خو ډیری وختونه دا په خپله په پاکستان کې د ډیرو ستونزو لامل کیږي او ډیری یې د پولې له لارې افغانستان ته هم خپرېږي.
آیا د داعش ډله په سیمه او ټوله نړۍ کې د امریکا لپاره ګواښ دی؟
without question بله شکه. تاسو په هغې کې زه هغه ترهګرو ډلو ته وګورم چې زه یې پاړه خوران دی خمنیم، داعش خراسان به د دلس په سر کې وي. نه یوازې د هغه څل مخې چې دوی په سیمه کې کولای شي، بلکې نور هم ډیر څه کولای شي. دوی خپل ملاتړو پیروانو ته سخت پروپاګن کوي چې دوی وهڅوي چې په نورو ځایونو کې بریدونه ترسره کړي، او لکه څنګه چې موږ تیر کال ولیدل دوی په ایران، ترکیه، روسیا او نورو ځایونو کې د بریدونو کولو توان لري، او بیا یې ځنې داسې دسیسیوي چې ګډوډي شوي. یعنی په فارس کې د اولمپیک لوبې په نخښه کول او په ویانا او اتریش کې د ټیلر سویفت په کنسرت کې د برید پلان.
آیا تاسو فکر کوئ چې د ترامپ اداره به د داعش سره د مقابلې ته اړتیا ولري؟ آیا د ترامپ اداره دا لومړیتوب او یا ګواښ ګڼي؟
If they don't they should دا شي نه وینو دوی دا کار باید تر سره کړی. د ټرمپ اداره باید دا ډله جدي ونیسي، په ځانګړي توګه کله چې تاسو د ادارې اجنډا ته ګورئ. تر اوسه پورې په لویه کچه له سوریه څخه تر سومالی پورې د دوی د شړلو خبرې کیږي، او دا زما د اندېښنو څخه یو ده. ما د فارن پالیسی په مجله کې په خپل مقاله کې لیکلي چې تاسو کولای شئ د دې سیمو څخه ځینې وباسئ او د خپل هیواد دفاع هڅه وکړئ، او تاسو د دې پروسې په جریان کې ځینې نورې سیمې هم بې ثباته کوئ. که د ټرمپ اداره غواړي چې په متحده ایالاتو په داخلي توګه تمرکز وکړي، او که چېرته د متحده ایالاتو په خاوره یو لوی ترهګریز برید وشي، نو دلته به واقعا هر څه ګډوډ کړي. دا به د ټرمپ بهرنۍ پالیسي په بشپړ ډول خراب کړي، او ممکن هغه به د هغه څه برعکس کولو ته اړ کړي چې یې کول غواړي، کوم چې بیا د ګواښ د کنټرول لپاره سیمو ته ډیر ځواک ځای پر ځای کول دي.
تاسو په سیمه کې د امریکا د حکومت لخوا د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې امکانات څنګه ویني؟
لکه څنګه چې ما په خپل مقاله کې لیکلی او زه پرې ډیر اندېښمن یم، هغه اقدامات او څرګندونې دي چې زه یې ګورم، په ځانګړې توګه له سوریې او له سومالیې څخه وتل او په ټوله نړۍ کې د متحده ایالاتو موجودیت کمول دي. په متحده ایالاتو کې په سویلي پوله باندې زیات تمرکز کیږي، او له همدې امله دا روښانه نه ده چې د ټرمپ د ترهګرۍ ضد لومړیتوبونه څه دي. او زه فکر کوم چې د هغه د لومړۍ ادارې په جریان کې دوی په ټوله نړۍ کې د اسلامي دولت د شبکو په لمنځه وړلو کې زیات کار کړو، خو اوس دا ډله په ډیرو ځایونو کې بیرته راغلي. زه فکر کوم چې دوی سکل د بیا راپورته کېدو لپاره چمتو وي که چېرې متحده ایالات او متحدین یې د ترهګرۍ ضد د پام وړ اقدامات ونه کړي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
پوتونو ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلی چې د هغو سلګونو فلسطینی بندیانو خوشی کېدل تر هغو پورې ځنډیدلې چې تر څو د حماس ډله په غزه کې د یو کمزوري اوربان د موافقې ټول شرطونه پوره کړي. نور تفصیل په رپورت کې.
د اسرائیل د صدر اعظم لخوا په اعلامیه کې چې د یک شنبه په ورځ خبره شوې ویل شوې شپږ سوه شل فلسطینی بندیان به تر هغه خوشي نشي څو د پاتې یرغمل شویو کسانو خوشي کول تضمین نشي. صدر اعظم نتنیاهو بل شرط دا یاد کړی چې حماس باید هغه څه پای ته ورسوي چې ده د یرغمل شویو کسانو د خوشي کېدو له سپکاوي ډک مراسم بولي. دا خبر د اردن په لویدیځه غاړه کې د فلسطینی بندیانو کورنۍ غړي چې په ساعتونو یې د خپلو عزیزانو د خوشي کېدو انتظار کوو ناهیلي کړي دي.
دوی نه غواړي چې د فلسطینی بندیانو کورنۍ د خوښۍ احساس وکړي. دوی غواړي چې په دې ډول دوی وزوروي. دوی غواړي چې دوی له خوښۍ څخه محروم کړي.
ټاکل شوی وه چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوې موافقې د لومړي پړاو په وروستۍ تبادله کې اسرائیل د حماس له لوري د درې دېرش یا غمل شویو له جملې نه د شپږو تنو د آزادېدو په بدل کې دغه فلسطینی بندیان د شنبې د ورځې په وروستیو کې آزاد کړي.
یعنی هو پروند بندیانو د خوشی کولو اجازه نه ورکول یوازې دغه نفرت لامل دی چې دوی لمون سره لري ځکه چې دوی جنگی مجرمین دي.
د اوربان تړون د اسرائیل او حماس ترمنځ مرګونی او ویجړون کې جګړه ودروله. خدا سي ویراشته چې جګړه به بیا پیل شي. خای د اوربان د دویم پړاو پاړه خبرې اترې ډیر ستونزمنې وي.
زبوم چې دا خای یو ډیر پیچلی او حساس وخت دی. ډیر مختلف احساسات شته. د جسدونو بیرته سپارل لیدل ډیر زیات غمجن کوونکی دی. ډیر ستونزمن، ډیر غمجن دی. دا خدای چې کورنۍ لږ تر لږه یو څه تر لاسه کوي چې خخ یې کړي.
اسرائیلیانو د شنبه په ورځ په تل اویب کې لاریون وکړ او په یو ور د پاتې ټول یرغمل شویو کسانو د بیرته راستنېدو غوښتنه وکړه.
ډیره مایوسه کوونکې ده. زه غواړم چې ټول په یو وخت کې خوشی شي. هر شنبه یوه ډله درې یا څلور کسان خوشی کوي او دا ډیره مایوسه کوونکې ده. کابل پړاو راتلونکي شنبه وشي دا ډیره ستومانه کوونکې ده. دا زموږ لپاره د کورنیو او هر چا لپاره او هم د یرغمل شویو کسانو لپاره غوره ده چې په یو وخت کې بیرته ستانه شي.
حماس ویلی و چې راتلونکې اونۍ به د څلور اسرائیلي یرغملو جسدونه اسرائیل ته وسپاري او د اوربند لومړی پړاو به بشپړ کړي. اوس هم د حماس سره څه باندې شپېته تنه یرغمل پاتې دي چې ګمان کېږي شاوخوا نیمایي یې ژوندي دي. حماس ویلی دي چې دوی به د دوامداره اوربند او له غزې څخه د اسرائیلو بشپړ وتلو پرته پاتې بندیان خوشي نه کړي. نتنیاهو د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې په ملاتړ وایي چې هغه د حماس د پوځي او حکومتي وړتیاو له منځه وړلو او د ټولو یرغمل شویو کسانو بیرته راستنېدو ته ژمن دی. هغه اهداف چې په پراخه کچه د دواړو لخوا اړین ګڼل کیږي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوو. په جرمنی کې میلیونونه خلک تر سختو ټاکنیزو کمپاینونو وروسته چې د یو لړ بریدونو تر سیوري لاندې ترسره شو د یک شنبه په ورځ د رایو مرکزونو ته لاړل. په جرمنی کې په داسې حال کې ټاکنې ترسره کیږي چې امنیت او د کډوالۍ مسایل د کاندیدانو په محوري بحثونو بدل شوي. په جرمنی کې وروستۍ پیښو ته په کتو ښي اړخو کاندیدانو ویلي که چیرته دوی ټاکنې وګټي نو جرمنی ته به د ناقانونه کډوالو د ورتګ مخه ونیسي.
جرمنی کې خلک د یک شنبه پورست په دې هیله خپل رای وکړولې چې اقتصاد خشي او د هیواد کې ثبات راشي. تمه کیږي چې فدریک مرز به د محافظه کارانو له ګوند څخه بیا سیاسي اقتدار ترلاسه کړي.
فکر کوم چې فدریک مرز د اقتصاد په اړه یو څه پوهیږي او هغه باید زموږ هیواد بیا ښه جوړ کړي، ځکه چې ډیر څه له لاسه تللي دي. دا د افسوس ځای دی، موږ ښکلې هیواد لرو او دا زموږ هیله ده.
دا ټاکنې د ښي اړخ ګوند اے اف ډی لپاره هم تاریخي دی، ځکه چې تمه ده خپل تر ټولو غوره نتیجه ترلاسه کړي. په جرمنی کې ورستیو پیښو ته په کتو ښي اړخو کاندیدانو ویلي دي چې که چیرې دوی ټاکنې وګټي نو جرمني ته به د ناقانونه کډوالو د راتک مخه ونیسي. که څه هم د مرز ګوند په ټاکنو کې مخکې دی، خو د جرمني د سیاسي وضعیت په پام کې نیولو سره دوی احتمالا اکثریت رایه ونه ګټي او باید د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره شریکان ولټوي.
زما له نظره دا مهمه ده په آرامۍ بیرته په ځای شي او موږ باید له ټولو ګوندونو سره یوه ګډه لاره پیدا کړو تر څو جرمني خپل پخوانی مقام او امنیت بیا ترلاسه کړي.
په دې منځ کې اوسنی صدر اعظم اولاف شولز د یو ناڅرګند راتلونکي سره مخ دی. که چیرې د ائتلاف خبرې اوږدې شي، هغه ممکنه ده چې د څو میاشتو لپاره یوازې د سرپرست په توګه پاتې شي. د ګالپ اداري ورستې سروې ښیي چې یوازې 20% جرمنان فکر کوي چې وضعیت یې ښه کیږي، په داسې حال کې چې دا شمیر تیر کال 20% و. د مهاجرت په اړه هم د خلکو نظرونه بدل شوي دي، په ځانګړې توګه د 2015 کال د کډوالو بحران وروسته.
زه غواړم چې یو څه بدلون راشي پرته له دې چې دقیقا پوه شم څه بدلول پکار دي. زموږ هیواد په بحران کې دی، خلک په غوسه دي او زه هیله لرم چې یوه حل لاره پیدا شي او خلک بیا آرام شي.
جرمني په یو حساس سیاسي پړاو کې ده. د ټاکنو پایلې نه یوازې د هیواد راتلونکي مسیر ټاکي، بلکې د مهمو مسایلو لکه اقتصادي وده او مهاجرت په اړه د جرمني دریز هم روښانه کوي. ګالیارانا نورستانی د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د هند لومړي وزیر نریندرا مودی په دې وروستیو کې امریکا ته رسمي سفر درلود. د امریکا د نوښت انستیتیوت د هند د چارو کارپو سادان دوم زمون همکار احمد الله ارچوال ته ویلي چې امریکا او هند افغانستان نه درپیخیدونکو ممکنه خطرونو مخنیوي کې علاقه لري. سادان دوم وای
Well, it's still early days. As you know, the Trump administration has
دا له اوس هم لومړی ورځ دی. د ترامپ اداره یوازې د جنوري له شلمې را په دی خو په واکې ده. خلمړنۍ نخې خی چې د هند او امریکا اړیکې په پیاوړې پاتې شي. لومړی وزیر مودی څلورم نړیوال مشر وو چې سپینې ماڼۍ څخه لیدنه وکړه. په حقیقت کې دا خبره ډېره مهمه ده چې لومړی وزیر د امریکا د ډېرو نږدې متحدینو څخه مخکې امریکا ته سفر وکړ. مودی امریکا ته د برتانیې، جرمني، فرانسې او نورو مشرانو وړاندې امریکا ته سفر درلود. کله دغه اړخه ورته وګورو، داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کارونه سم پر مخ روان دي. خو دلته باید یوه خبره ور اضافه کړم، او هغه دا چې دا مهال نړۍ له یوه سخت حالت څخه تیریږي. داسې ښکاري چې یو څه تغییرات به راشي، خو ټول شواهد ښیي چې په نړیواله کچه به د امریکا او هند اړیکې یو له پیاوړو اړیکو څخه وي.
هغه ګډه اعلامیه چې دواړو هیوادونو خپره کړي،
هغه کې هینه او امریکا د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې کولو ژمنه کړې. پوښتنه دا ده چې دا به څه ډول همکاري وي او پایلې به یې څه وي.
د امریکا او هند ترمنځ
د ترهګرۍ پر وړاندې همکاري نوې خبره نه ده. لږ تر لږه د سپتمبر له 11مې نیټې را په دیخوا دواړه هیوادونو په سیمه کې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ګډ لامل وموندلو. ښکاره خبره دا ده چې د هند لپاره دا تر ټولو مهم کورنی لامل دی، خو د امریکا لپاره د سپتمبر د 11مې له بریدونو را په دې خوا دا موضوع په نړیواله کچه مهم لومړیتوب دی. زه فکر نه کوم چې په دې اړه د همکاریو بڼه به په بنسټیز ډول تغیر شي. په دې همکارۍ کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو یو عنصر شامل دی. دې کې په افغانستان کې روان حالات هم شامل دی. زه فکر کوم په دغه اړه به همکاری دوام ومومي. هند امریکا له نورو نږدې ملګرو لکه د سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو سره هم فکر کوم همکارۍ ته دوام ورکوي. د امریکا او هند په اړیکو کې له اوسه وخت را په دیخوا دا یو مهم فکتور دی چې دوام ومومي.
تاسو د هند او امریکا په اړیکو کې د افغانستان په اړه ممکنه همکارۍ ته اشاره وکړه. څه فکر کوئ هند او امریکا به د افغانستان په اړه څه ډول همکاري وکړي؟
زما له نظره دا مهال امریکا او هند یو له بل سره دوه اړخیزې همکاري کوي. امریکا له افغانستان څخه راوتلې ده. له دې امله افغانستان د ترامپ د ادارې لپاره د پخوانۍ ادارې پر مهال چې افغانستان کې امریکایي سرتیری موجود وو په پرتله یو ډیر کوچنی لومړیتوب دی، خو د هند لپاره دا موضوع بدله ده. د ټولو مخو او ارادو په نظر کې نیولو سره دا چې افغانستان او هند ګاونډیان دي، هند غواړي افغانستان کې ثبات وګوري او غواړي چې پرته له دې چې ایدیولوژیکي اختلافات په نظر کې ونیسي هند افغانستان سره لږ تر لږه یو څه اړیکې وساتي. له دې امله افغانستان د هند لپاره مهم دی، خو یو شی چې هند او افغانستان دواړه یې په اړه فکر کوي هغه دا دی چې افغانستان کې یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو لپاره د مرکز د بدلېدو مخه ونیسي. هغه ډول چې افغانستان کې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال په بنګلور کې ناوړه برید تر سره شو.
د امریکا ولسمشر ټرمپ د بمبای په برید کې د تورن تهور رانا هند ته د شړلو اعلان کړی. که دا کار وشي دا به د هند او پاکستان پر اړیکو څه اغیزه وکړي؟
رانا یقینا په 2003 کال کې د بمبای د بریدونو یو له مهمو طرحانو څخه وو. دا پاکستان اولو اصله کاناډایی دی. دا چې د هند او پاکستان اړیکې لاوارده مخ ډېرې خراب دي. د امریکا څخه د رانا شړل به د هند او پاکستان پر اړیکو کومه ځانګړې اغیزه ونه کړي. دا سینه ده چې د دوی ترمنځ اړیکې ښې دي او دا نوی پرمختګ به د دوی اړیکې خراب کړي. هند به په ځانګړي ډول په هغو معلوماتو کې چې طاهر رانا به نه یوازې د بمبئی په بریدونو کې بلکې د هند پر وړاندې ترهګرۍ کې او له هغې ور هیخوا نور ځایونو کې د پاکستان د استخباراتي ادارو د رول په اړه ورکړي علاقه ولري. زه فکر نه کوم چې دا کار به د هند او پاکستان په اړیکو کې یو مهم تغییر رامنځته کړي.
امریکا او هند اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې کړې. تاسو د امریکا او هند ترمنځ د څه ډول اقتصادي همکاریو د رامنځته کېدو اټکل کوئ؟
د هند او امریکا ترمنځ
اړیکو کې سوداګري د اجنډا یو له مهمو موضوعاتو څخه ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري تر 100 میلیارډ ډالر رسیږي. د ترامپ اداره د هند او امریکا په سوداګرۍ کې د کسر په اړه اندېښمنه ده. دا کسر اوس 30 میلیارډ ډالر دی. هندیان د دې کسر د کمولو لپاره یو لړ لارې چارې په نظر کې نیولی شي. یوه لار ښایي دا وي چې له امریکا څخه مایع طبیعي ګاز واخلي. امریکا به همدارنګه د هند لخوا له امریکا څخه د زیاتو وسلو د اخیستلو تمه ولري. د اف 15 د ډول الوتکو د اخیستلو په اړه هم یو څه خبرې وشوې. بیا هم تر څو چې د ټرمپ د ادارې سره تړاو لري دغه موضوعات به لومړیتوب ولري. د دې لپاره چې تجارتي کسر راکم کړي هند به د امریکا سره د ټکنالوژۍ په برخه کې همکاریو ته دوام ورکول وغواړي. هند په دغه برخه کې زیات بشري ځواک لري. دغه ځواک د هند او چین په رقابت کې یو مهم عنصر ګڼل کیږي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا خدای ما